قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته استړی مشي ز تاسو قربا ګل ایازم په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شوه په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د منورشان اورو
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې امریکایي ډرون 15 مشکوک وسلوال وجل دي د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د شلو ټنو نه زیات نشي توکیو د کیمیاوي سرایې نیولې ده د کرنل قذافی زوی سیف الاسلام د جنگي جرمونو عدالت په وړاندې تسلیمېدلو ته تیار دی او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکایي ډرون په برید کې د مشکوک وسلوالو طالبانو دوه مهم کمانډرانو په شمول 15 کسان وژل شوی دي په سیمه کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د برید د جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې هغه مهال تر سره شو چې د مشکوک وسلوالو یو گاډی په نخښه شو په برید کې د وسلوال طالبانو دوه مهم کمانډران حضرت عمر او محمد خان وژل شوی دي د خبر ایجنسی نه د خبريال د زمنګ د خبريال د وینا سره سم د سرکاري چارواکو په وینا 13 شپه د خبر ایجنسی په باړه میران تلا طالب سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د اکاخیل امن سرشتي ترمنځ په یوه خطه کې خو او 15 کسان وجل شوی او څلور جوبل شوی دي بلخو امنیتی ځواکونو د روانو پوزي عملیاتو په نتیجه کې د باړې کمرخیل سیمه نه دیش مشکوک کسان هم نیولې دي د یادونه وړ ده چې د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر دوو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې تیر څو ورځو راهیسې پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ خطې توندې شوې دي او لوجه په زرګونو خلک به کور شوې دي چې یوازې په جلوزو کیمپ کې 3000 کورنۍ رېجستره شوې دي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سلورو نوی مرکزی وزارتونو منځوري ورکړې ده د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی تر مخه په نوی وزارتونو کې د قامی ورسه د قدرتی آفتونو پر مخ د مبارزه د وزارت د قامی ریګولیشنز او سرویسز او د خوراک د نوی وزارت محکمه شامل ده د وزیر اعظم په وینا د نوی وزارتونو مقصد انتظامی چارو کې رونواله راوستل دي د نوی وزارتونو د جوړولو فیصله په عین کې د اطلسم ترمیم تر مخه شوې ده افغان چارواکی وای امنیتی ځواکونو به د هیواد په سلور دیشو کې د ولس ولایتونو د امنیتی چارو سره برخه او یا په مکمل توګه ځمواري په خپل لاسو کې واخلي دا خبره په کابل کې په دې سلسله کې تیاریانو لپاره د ولایتونو د والیانو د خبرو اترو په نتیجه کې مخې ته راغلي د روان نومبر په 2 نیټه په ترکی کې کې دونکو غونډې پر مهال به ولس مشر حامد کرزی د دغه انتقالي عمل تفصيلات ورکوي د یادونه وړ ده چې د 13 جولای په میاشت کې هم د ځنی سیمو امنیتی ځمواري افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي په افغانستان که بعد 2014 کال پورې امنیتی چارې په مکمل توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شي هلته د کندهار د امنیتی ځواکونو چارواکي وایي د خار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات کړي چې په نتیجه کې د شلو ټنو نه زیات نشي توکي او کیمیاوي سره نیولې ده د یادونه وړ ده چې د افغانستان کې د کیمیاوي سرونه د سړک د غاړې ماينونه تیارول شي چې لمخه یې په افغان او نړیوالو ځواکونو وخت په وخت بریدونه تر سره کیږي د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق په دې حق له خبري اعلان تویل
یو شتنه 200 کیلو هغه مواد چې هغه نیمه روین دي یا هغه پرده روین کیسمالیږي روین جنجوړیږي او روین دي دا د بل ملک سره دلته راغلی و او غوښته چې دا د پراو نیمروز ولایت انتقال شي نو دا د پولیسو د درې موجه د پولیسو او د سپیشل فورس کته چې د پولیسو د هغه د خوانې وسوي دي کوم کچاکبر چې دي هغه هم د پولیس سره دي دغه تکاتم شروع دي
جنرال عبدالرازق وای د ترسنګي د کندهار خار او ځنی ولسوالیو کې 15 وسلوالو د بارودي موادو ډاکی او گاډي هم نیولې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ایران سره د باقاعده امریکایي سفارتي اړیکو د نشټوالي باوجود دغه هیواد لپاره یو مانوي سفارتخانه یعنی ورچوال امبیسی خلاصول باندې غور کوي د وایس اف امریکا فارسی څنګه سره د مرکه پر مهال نوموړي ویل دغه ورچوال امبیسی وپاڼه باندې انټرنیټ د لارې د ایران خلکو ته د ویزه او نورو پروګرامونو په حق لا معلومات ورکوي میرمن کلینټن په ایران د لګول شوی بندیزونو دفاع کلا
The sanctions are necessary and we do want
نو مولوی وای چې دا بندیزونه ډیر ضروری دي او موږ دا هم غواړو چې په داسې طریقه وي چې ولسی خلکو ته ترې تکلیف ونه رسی. میمن کلینټن زیاته کړه چې امریکا په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفیر د وجنې په منصوبه کې د ایران د لاس لرلو په حق لا مضبوط مجرمانه کیس لري. او اخیری خبر د لیبیا په حق لا د لیبیا مشران پوځي چارواکي وای د کرنل قذافی تختیدل زوی سیف الاسلام او د استخباراتي ادارې په خوانی مشر عبد الله السنوسی ځان په هیګ کې د جرمونو ریوان عدالت ته د حواله کولو وړاندیز کړی دی. سیف الاسلام د خپل مړ شوي پلار په سیر د جنگي جرمونو عدالت ته مطلوب دی. د لیبیا قامي انتقالي شورا یو پوځي چارواکی عبدالمجید رویټرز خبري اجانس ته ویلي د خپلو استخباراتي ذرایعو نه ورته معلومات راغلي چې دغه دواړه کسان چې هر چیرته دی ځان محفوظ نه ګڼي او دا چې د گاونډي هیواد په لاس عدالت ته تسلیمېدلو ته تیار دي. نوموړي د گاونډي هیواد نوم نه دی څرګند کړی. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لاري واوري او لوستل هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. په سویلی وزیرستان کې د امریکا بې پایلټه جاسوسي الوتکې یا ډرون برید کې د وسلوال طالبانو دوه مهم کمانډرانو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. کراچۍ کې د لټون عملیاتو تازه حال به واوري. د خیبر ایجنسۍ باړه سیمه کې د فوزی عملیاتو لکبله د بې کورشبو خلکو اندراج په جلوزو کمپ کې روان دي. په دې کمپ کې یو بې کورشبو کس د ستونزو په اړه وایي
جروغلو ته شروغلو نم داسه اغشتا کا پوینه شو داسه په لاړو باندې ناستی نه داسه مو سامان شته نم راشن شته او نم شایشته او بس پراته یو بر سره شپې کو.
د خیبر پختونخوا سیمو کې لا تر وسه پوري د پولیو یا ګزړ ناروغي په اړه د خلکو ذهنونو کې غلط فهمي موجود دي. په دې اړه د جماعت اسلامي په خواني امیر قاضي حسین متوي
زما خو په دې باندې یقین دی چې دومره لوی فراډ دا عالمی ادارې نشي کولی او دومره د نومګړ اندر کاڼم نیو چې زموږ ټول قوم سره به دومره لوی فراډ کیږي.
د افغانستان قندهار په زندان کې بندیان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. یو قیدی خپل ستونزې ساده سي بیانوي.
یو نفر لکېږي 15 نفر راولي او ټیخ نو ته یې چې په اړه سکاسه اتلس کاسه په یو کوټه کې اکثر خلک در سره ویش بجېژنه چې بجېدای نه چې پریوز لاس نه فراړخ نه سي اوښته.
دا او نور رپورټونه هم لرو او ریډیو لی مهیروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو لومړی مو خبرو چې سویلی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. دا وخت د سیمینه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود د ټلیفون په کرخه دي. سیلاب مسعود صاحب په خیر راغلی. ستړي مشي
ډره ډره مننه د باخت مارشه د خار مارش.
سلام مسعود صاحب، د لومړی راته دا وایي چې په سویلی وزیرستان کې د ډرون برید په اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
نن غوې ده تقریبا 9 بجو د سویلی وزیرستان ستر په غوړی وانه نا دلو دیز په لوري د 10 کیلومتره په فاصله د تورا ګولې په سیمه کې د پلیټ نه بغیر امریکایي الوتکو برید وکړلی او د زمر سک زلای په مانځکې په یار روان دي. ځایي طالبانو یو غاډه یې په نښه کړه. په برید کې د پلیټ الوتکو په ګاډي باندې شپږ توغندي ودرل چې په نتیجه کې یو په ګاډي کې سوار شپږ تنه په اغاز دایمړه او دوه نور زخمیان شول. ځایي کابلون او د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې په وژلي کسان کښې د ونو د سیمې د طالبانو امیر مولا نذیر قشر ورور حضرت عمر د هغوی د ماما زوی خان محمد او د هغوی خصوصي بدیګار مراج ها شامل دي. خو طالبانو د دې دغې پخلی یا تردید کړی نه دی. دا ذرایع دا حال زیاتوي چې په نقشه شوی ګاډی په بشپړ طور باندې تباه او زخمیان طالبان هم مرګندي دي. جی
ډیره مننه سیلاب مسعود صاحب د تفصیلاتو د راکولو. اوریدونکو داو د سیمینا سیلاب مسعود چې د سویلی وزیرستان کې د ډرون برید چې پکې د دوه مهم وسلوال طالبان وژل شوي دي کمانډران د هغې په اړه تفصیل راکو. اوریدونکو اوس مو خبرو د کراچۍ کې د لټون عملیاتو ته په اړه باندې چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه د کراچۍ نه د مرشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمی ستړي مشي
ډیره مننه ګلایز.
ظفر کریمی که د دې لټون عملیاتو په اړه مو تفصیل راکو.
جی ګلایز، د کراچۍ پولیس وایي چې د شورو زیارت په منځنۍ شپه باندې د ښار پیر آباد کټی پاړې او کنواری کالونی په سیمه کې د یو پټ خبر پاساس باندې د لټون عملیات کړي دي او څلور کسانې نیولي دي. د نوې کراچۍ د پولیسو مشر اس پی شاهجان سره چې زما خبرې وشوې نو هغه وویل چې دوی څلور کسان نیولي دي او د دوی نه چې دي پلټنې روانې دي. هغه دا هم وویل چې دا کسان پولیسو ته د وژنې او د ترهګرۍ د نورو تورونو په اساس باندې پولیسو ته مطلوب وو. په دې کې هغه وویل چې یو تن دی عثمان غنی نوم یې دی او خو هغه دا ونه ویل چې د دې تعلق تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دغې نیول شوو کسانو تعلق چې دی دا د کومو کسانو سره دی. د دې نه علاوه د کراچۍ مشرقي کراچۍ پولیس مشر اسد چودري رسنیو ته ویلي دي چې د ښار د کورنګۍ بلال کالونی او انډستری لیریا د سیمې نه څوار کسان چې دي هغه نیولې دي او دا ټول عملیات چې دي دا بیګا شپه د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې ترسره شوي دي.
ډیره مننه ظفر کریمی د تفصیلاتو نه مو تاسو خبر کړی. اوریدونکو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی وو چې د لټون عملیاتو په اړه تازه حال راکو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام راګرځو د بل یو رپورت په لو. د خبر ایجنسی باډا سیمه کې د فوزی عملیاتو لقبل په زرګونو خلکو د سیمې نه کړي کړي دي. د باډې نه به کورشوي خلک په پیښور کې جلوزو کمپ کې ژوند کوي او دوی د حکومت نه شکایت کوي چې ورسره مرسته نکېږي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه جلوزو کمپ ته ورغلي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
تنوخار ضلع په جلوزی سیمه کې جوړ کډوال کیمپ کې تروسه پورې په باړه کې روان فوزی عملیاتو لقبل بې کور شوي څلور نیم زره خاندانونو اندراج شوی دی. د کیمپ انتظامیه وایي چې دې کیمپ ته نور خلک هم راغلي دي خو د دوه ورځو راسي د تکنیکی ستونزو او عملی لکمی د کبله دوی د نورو خلکو اندراج بند کړی دی. د جلوزی کډوال کیمپ ته راغلي د باړې د بې کور شوي خلک وایي چې دوی ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. یو طرف ته د جلوزی دا کډوال کیمپ په یو میداني علاقه کې جوړ دی چرته کې چې د شپې یخې هواګانې لګي، نو بل طرف ته دا خلک وایي چې د کیمپ انتظامی تر اوسه پورې د دوی لپاره د خوراک او تامبوانو انتظام نه دی کړی. د باړې نه راغلی او یا کلنه نصیب ګل وایي چې د مشرانو خو بیا هم گزاره وشي خو د یخنۍ لکه بلا یو شمېر ماشومان ناجوړه شول.
دا ټول خلک په جمعتونه کې داسره نو سول مسجد کې خنشتره کې او چې په کومه کې ګارد ورډ پروتي او د موشمون له ډېر سخت تکلیف دای موشم خو سړن نشي برداشت کولای کنه. استر کوي د بزړی کې ورته او شو بل موشم سره زړو کوي نشته چې پیرته شي په منډه کې راغلی په هغه یار کې هم دلته مل هغه ناسي په جن مل شه په هغه ته توشي او کله په دغه تر توشي.
د باړې د نالی سیمه نه راغلی ګل محمد وای چې دای د پاره د خوراک هم سي تنظیم نشته.
پیغام اورز دا دومره تقریبا تا ملو دای کنه چې پارتا کې خو تا وی ان چې دورا به سوره و کنه چې په کوم کومول یار روغلی او چې روغلی ته شروغلی نم داسه اغشتا کا پوینه شو داسه په لاړو باندې ناستی نه داسه مو سامان شته نم راشن شته او نم شایسته او بس پراته یو بر سره شپې کو.
یو بل به کور شوی کس جمیل وای
او دلته نن راغلی په شوی کنه او په داخل چوغره مشکلات ټول له مشکلات ستره په شوی او کوشش کوي دی مملي ولام په شوي کنه خو جمعه پورې خو اندراجونه بند کړی او جمعه نه پس په ان شاء الله کې د شي بیا کولاو شي په شوي.
د کیمپ انتظامیه وایي چې د خلکو ته د پوره سہولیاتو ورکولو کوشش کوي. د جلوزی کیمپ د انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل
زما نوم خالد عثمان دی او اسسټنټ ایڈمنسټریټم پی ډی میس سره جلوزی کیمپ دلته خو مونږ چې کوم لیستونه تیار کړی دی هغه 4649 خلکو فیملیز لیستونه مونږ اوسه پر تیار کړی دي او کم خلک چې دلته راځي هغه مونږ بیا ویریفای کوو. مونږ سره بیا نور ادارې دي سلور ادارې په دې کې انوال چې هغه ویریفیکیشن وشي هغه نه بعد بیا دوته مونږ شیلټر ورکو ټینټ وته پرووایډ کوو بیا وته ان فای ورکو هغه سره سره مونږ دوی ته ډرای فروټ هم ورکو. فی الحال مونږ دوی ته کوک فوډ ورکو ځکه چې دوی سره ان فای وغیرہ نشته دي نو چې کله دوی ته مونږ ان فای ډیسټریبیوټ کوو هغه نه بعد مونږ دوی ته ډرای فوډ ورکو.
د دې پوښتنې په جواب کې چې رجسٹریشن عمل ولې بند شوی دی او بیا به کله شروع کیږي خالد عثمان وای
دا رجسٹریشن چکم منگ تا پولیٹیکل انتظام یہ رپورٹ رکڑا ہو چی دا کم علاقہ کی اپریشن روان دے نو آغو منگ تبیلو چی دا با تقریباً دا 1015 فیملیز راوزی خو منگا چی رجسٹریشن سٹارٹ کرو نو منگا لسٹنگ تقریباً دا 4649 فیملیز کرده دے نو دا پدی سلسلہ کی لگ منگا دیتا گی پرکلو دا با انشاءاللہ را روان افتہ کی دوبارہ سٹارٹ کرو
جی عملیاتو قدرتی آفاتو لکبلا بے کورشوی خلقو دا خیگڑی دا پارا جوڑشوی صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے چارواکی اندازہ لگوی چتروسا پورے پباڑا کے روانو فوجی عملیات القبلہ دا پنجویش زرو نزیات خلق بے کور شوی دی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
پا پاکستان کې وخت په وخت د پولیو پر ضد کمپاین کیږي خو لږ وخت تیر دروستو بیا هم د پولیو کیسونو مخې ته راځي چې لوجې نړیوال رولې هم د پاکستان پر ضد د چټک ګامونو ګواښ کوي دا چې د پولیو خلاف کمپاین ولې ناکامیږي زموږ همکار منور شاه په دې رپورت لري
پولیو یا د ګوزن ناروغي چې په کال 1988 کې په 128 ملکونو کې موجوده و د صحت د نړیوال ادارې WHO د ریپورت تر مخه دا وخت صرف په سلورو هیوادونو هند پاکستان افغانستان او نایجیریا کې پاتې ده پاکستان کې دا وخت د پولیو 122 کیسونه مخې ته راغلي چې په کې په قبایلي سیمو کې 10 او په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11 کیسونه موندل شوې دي د صحت ماهرینو وای که یوې خواته مور پلار خپلو بچو ته د پولیو قطرو ورکولو کې خپل کردار نه ترسره کوي نو بلې خواته پولیو پر ضد د کارکونکو ادارې API ځنې اهلکار هم خپل ذمہواری په سمه توګه نه ترسره کوي د دې تنقید په جواب کې د خیبر پښتونخوا د API مشر ډاکټر جان باز افریدی مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پښتونخوا د خبرو کوم چې د پاسې 15000 ټیمونه کار کوي داسې وسر پسونو د غیبی مانیټر یا ایریا انچارج دي او داسې نور مانیټرنګ سیستم دی نو دا په اسانۍ ساتي دی چې 10000 خلک جوړیږي چې په یو کمپین کې 10000 خلک انوار وي نو 10000 زره فرشته نشي کې دا مسلې خو تړله خبره ده چې ګوره دا هم زموږ سوسایټي یا اور از معاشره کې دا خرابې خو وي چې چرته مسوخه کار نه کوي چرته بغارت کار کوي چرته به اصول خیال نه ساتي خو چې ما دا ته کوم خبره وکړه چې کله والدین په دې خبره پوه شو نو دا ټولې مسلې به حل
په ټولنه کې ځنې مور پلار د پروپاګاندا ښکار دي او زیاتره دا فکر کوي چې دا قطرې د خانداني منصوبه بندۍ لپاره ورکولې شي د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې په دې لړ کې بعد علماو مرسته تر لاسه کولې شي د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خوانې مشر قاضي حسین احمد د پولیو د قطرو په حق له په دغه فکر اخته مور پلار ته وای
زما خو په دې باندې یقین دی چې دومره لوی فراډ دا عالمی ادارې نشي کولی او دومره د نومګړاند کاڼم نیو چې زموږ ټول قوم سره به دومره لوی فراډ کیږي او موږ به د هغې نه بالکل بې خبره او موږ هغوی ته دا وایو چې خپلو ډاکټرانو نه پوښتنه وکړئ چې په چا باندې مې اعتماد وي چې په چا باندې ستاسو یقین وي هغوی سره سلا وکړئ او د هغوی په مشوره باندې عمل وکړئ
ډاکټر جان باز یاتوي که یوازې مور پلار په دې خبره پوه شي چې د پولیو قطرو نه ورکولو له وجې یې د بچو ژوند د مصیبت سره مخ کېدلی شي نو بیا چې په دې لړ کې څومره وړې وړې مسلې دي په خپل به ختم شي نو موړې وای
ګورم دا یو غټه بنیادی وجه ده پوها او بیداری کله چې په معاشره په سوسایټي کې پوها او بیداری راشي نو بیا به زموږ دا مسلې ټولې حل وي بیا به اهلکارم غلط کارونه نه کوو بیا به د انکار گنجایش هم نه وو بیا به زموږ ماشومان د ساس کو نه پاتې کېده ولې چې والدین په دې پوهېږي زموږ ماشوم ته ساس کې ضروري دي د هغې یو کور سیستم دی د دې ویکسین په دې طریقه خیال ساتلی کېږي دا ویکسین ټیک دی په دې طریقه ورکړی کېږي نو کله چې بیا یو ټیم راځي نو د هغې نه به دا ټول معلومات کوي چېرې دا تاسو ویکسین ټیک راوړی دي لوکان عمر ته بغوري دا هوی طریقو ته بغوري بیا کفرس کا غو طریقې ټیکنی نو متعلقه نزدې سنټر ته بغوي شکایت کی یا بد صحت اهلکارو ته شکایت کی کچر ته کانفلیکټ هومي نو خلک بیا دا کوشش کوي چې زه بل زیتا د خپل ماشوم رسو خو چې احساس کو نه محروم پاتې نشي
بلخوانړی په دې غور کوي چې کډروان کال تر اخیرو پورې پاکستان نه پولیو ختم نشي نو په دې لړ کې د هوا تا ورکړل شوی ټول امداد به په قرض کې بدل شي د پولیو خلاف د روان کمپاین په حق لته مکیږي چې لمخبه دارانز د هوا نه ختم شي
اوریدونکو منور شاو چې د پولیو په اړه رپورت تاسو ته وړاندې کولو د خیبر پښتونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې د مورونو ژبو د زده کړو مضمون تر 12 جمعات پورې لازمی ګرځولو پریکړه کړې ده چې تر مخه به پښتون میشتو ضلعو کې پښتو ژبه لازمی وي دا رپورت د یو دمی رستو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په تعلیمي نصاب کې د پښتو او نورو مورنۍ ژبې د لازمی ګرځولو لپاره د پېښور ټیکس بورډ رپورت وړاندې کړی شوی دی. د دې رپورت تر مخه به په نصاب کې ټولو مورنو ژبو چې هینکو، سرایکی او کوستانی هم پکې شامل ده ته یو شان اهمیت ورکول شي. د پېښور ټیکس بورډ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د تیر نهې په ورځ د صوبی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ته د علاقایي ژبو رپورت وړاندې کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په پښتون میشتو ضلعو کې به تر دولسم جماعت پوری پختو جبا لازمی وی
کم پختو وی ان کی ڈسٹرکٹس کی اگر کی پختو وی او دا بل کی جن واخل تر دولسم پوری وی لازمی مضمون پتو کا باندے یو مضمون بوی خو لازمی مضمون بوی دا با دا نو لکسنگ چ اردو لازمی دے لا انگلش لازمی دے انگریزی لازمی دے دا با دا شان تی دا وش وقت دے سرا یو شرط ست دے چ د کمے دا نو رج بی دی دا پختو وی ان کو علاقوں کے بعد دغه شیوی نا کی تنا دے مطلب دا ٹیچنگ غبن شی ورتا خودل کے دل
دا خبر پختو صوبی په نصاب کې پښتو ژبه اختیاري مضمون وو. په پرایویټ یا شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون نه وو. د پېښور ښار یو شخصي سکول زده کوونکی حنان وای د حکومت لخوا پښتو ژبه لازمی ګرځولو پریکړې ته د ماشومانو پلرونه هم خوشاله دي. د پېښور ښار رشید ګړی یو اوسیدونکی حاجی شانواز خان چې ماشومان یې په شخصي سکول کې سبق وای مشال ریډیو سره خپل نظر سره داسې شریک کړو.
هر قوم خپل خپل زبان یو شناخت دی. خپل زبان په وجه دا غي شناخت دی. په بار ملګرو چې دا غوري سنن دی مثال جاپان سره بدرکم پاکستان نو روسه آزاد دی خو دا غي تشتی ټول په خپل زبان کې د هر خبرې خپل زبان د حکومت سره د دې طرف ته د حکومت د طرف به یو غټه د قوم سره د قوم بچو سره یو غټه خېګلې زموږ د پښتنو د سیمې چې کوم اډوکیشن دغه دی د دې په نامه باندې پښتو وا
بیا د پېښور ښار یو سرکاري سکول کې یو زده کوونکی پلار مکرم خان نمې پوښتنه وکړه چې آیا دې کار سره به په ماشومانو څه اثر وي.
هو ماشومانو باندې خو بغیر ښه اثر دی چې پښتو خو کم پښتانه چې پښتو یې کم سیمو کې لازمی ګرځولې ده نو د هغه خلکو پښتو ژبه مورنۍ ژبه ده او هر کله چې کله کم تعلیم مورنۍ ژبه کې دا ته ملاویږي نو هغې خو ډېر ښه اثر وي په نسبت د اردو په نسبت د انګلش په نسبت د بلو نورو ژبو. نو د پښتو چې کوم رسم و رواج دی چې کوم د هغې هغه شملا او پټکې او کوم هغه ثقافت دی نو هغه به موږ سره ژوندی شي.
حاجی شانواز خان په خپل خبرو کې ذاتوي چې مورنۍ ژبې زده کړې سره به د پښتنو ټولنه وده عمومي
چې سړی مادری زبانی او پښتو یې او زه یم اردو او په پښتو کتاب یا پښتو یې او دغه کړه شي زه په هیڅ څنګه کوم د ګونګي حساب یې او خپل قومي دغه چې خو انسان هغه کې دا دی چې موږ به ډېر مشکل لاړ شو.
که څه هم د پښتو ژبې مضمون لازمی ګرځولو پریکړه شوې چې دولسم جماعت پورې به لازمی وي خو لویه مسله د شخصي سکولونو ده چې آیا دوی به هم دا ومني. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پرایویټ سکولونه به د دې خبرې پابند وي.
دا به اوس تر دولسم شي مخکې داخل کړی موږ دورې کې لا تاسو داسې سبق ویله دغه آپشن سبجیکټ و که نه فارسي او عربي سره به دې اخیستو اوس به دا لازمي مضمون وي خو دا په ترتیب داسې نه دی په یکدم باندې نه دی یکدم باندې خوشحاله زده کولی شي که ځکه چې پرایویټ سکولونه ته به اوس دوم سال دا کې چې پرایویټ سکولونه سره به اوسه کوي هلته به هم وي او پرایویټ او سرکاري ځکه چې دا نم لسم تعلق راوړي ورسي نم لسم ته خو بیا بورډ سره امتحان ورکوي بیا بورډ سره امتحان به څنګه ورکوي چې د ژبه نه زده کړي.
د ملګرو ملتونو له منشور سره سم هر ماشوم د حق لري په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل دې ګام پورته کولو سره که یو خواته ځای ولسته په خپل مورنۍ ژبه په اسانۍ سره د زده کړې ترلاسه کولو موقع ورکړه خو بلې خواته د ملګرو ملتونو له منشور سره د همغږۍ څرګندونه هم وکړه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو په بلوچستان کې که یو پلو د نامنې پیخي روان دي نو بل پلو په همدي صوبي په صوبایي حکومت باندې تور لګي چې په صوبه کې کرپشن بيخي زیات شوی دی. په کوټه کې زموږ خبريال خدای نور ناصر په بلوچستان کې د اداري فساد په نامه دا رپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د یو شمېر نورو ملګرو ګوندونو ګډ حکومت په بلوچستان کې له تیرو درېنیمو کالو راهیسې روان دی. سره له دې چې هغه سیاسي ګوندونه چې د حکومت برخه نه دي په اوسني حکومت د اداري فساد تور لګوي بلکې په خپله د واکمن پیپلز ګوند د صوبې صدر او صوبایي وزیر میر صادق عمراني هم دوی ته ورته تورونه لګوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم زیارتوال په اوسني حکومت کې د اداري فساد په اړه مشال ته وویل
په صوبه کې کرپشن د دنیا د چاپ کرپشن دا وخت په صوبه کې روان دی، تر دې سترګې پچکلل شوي دي. په صوبه کې چې دلته دهشتګردي او دهشت او وحشت کوم جوړ دی، دا کزنی د غلا ده او دغه رنګه اغوا برای تاوان دی. دا ټول کارونو سرپرستی په خپله د حکومت لخوا دخه کیږي. د اوسنۍ کابینې غړي وزیران په دې کارو کې ملوث دي، نیول شوي دي، خلاص شوي دي.
د عبدالرحیم زیارتوال په وینا صوبایي حکومت نه یوازې په اداري فساد کې ککړ دی، بلکې د ده په خبره د دې صوبې په ناامنۍ کې هم پخپله د صوبایي حکومت د چارواکو لاس دی. سره له دې بلوچ ملتپال او د بلوچستان نیشنل ګوند د صوبې صدر ډاکټر جهانزیب جمالدینی هم وایي صوبایي وزیران د هولس هر څه د خپلې ګټې لپاره کاروي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دلته اداري فساد شته. په صوبه کې اوسنی اداري فساد خو مخکېنی ټول ریکارډونه مات کړی. که وګورئ نو د صوبایي کابینې ټول غړي او د هغوی ملګري ټول د صوبې د وګړیو هر څه په خپلو ذاتي کارونو کې کاروي. د سیاسي ګوندونو تر دې تورونو وروسته چې په صوبه کې اداري فساد بیخي زیات شوی، د صوبایي حکومت ویاند او صوبایي وزیر میر علي مدد جتک څه داسې وایي. د هر سیاسي ګوند چې حکومت راځي نو مخالف ګوندونه پرې همدا تورونه لګوي. زما په فکر د بلوچستان اوسنی حکومت ډیر سم روان دی. که چیرې په رښتیا هم اداري فساد وای نو د اداري فساد په ضد ادارو به تر ننه پورې د دې حکومت یو کس خو هم نیولی وای. د صوبایي حکومت له ویان څخه مې وپوښتل ستاسو د ګوند صوبایي صدر او وزیر میر صادق عمراني هم همداسې تورونه لګوي. علي مدد جتک په ځواب کې زیاتوي د صوبایي صدر د بیان په اړه به زه ووایم چې صوبایي صدر ته په هغه وخت کې چې دا یې د حکومت حصه وه ولی دا اداري فساد د مخکې ونه لید. د بلوچستان په صوبایي حکومت وروسته له هغه د اداري فساد تورونه زیات سوه چې د 2009-2010 په یوه آډیټ رپورټ کې ویل سوي چې یوازې د تعلیم په څانګه کې د شاوخوا 18.8 میلیارد روپو اداري فساد سوی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر سي.
د ملګرو ملتونو د آبادۍ د ادارې د وینا تر مخه د رواني میاشتې په یو دشتمه نیټه به د نړۍ آبادی و عرب خلکو ته ورسي. په دې اړه د امریکا مجلې ټایمز یو مقاله خپره کړي چې مهم ټکی مجید بابر ناورو.
امریکایي مجلې ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې 2000 کال مخکې د نړۍ آبادی 300 میلیونه وه او بیا په 13مه پیړۍ کې دغه آبادی یو عرب خلکو ته ورسېده، او کله چې دغه شمیره دوه عرب خلکو ته رسېده نو دا د 1920 کال ورځې وي، او بیا په 1961 کې درې، په 1940 کې څلور، په 1980 کې اووه، په 1999 کې شپږ، او د روان کال د دې میاشتې په 1.5 نیټه بعد دغه شمیره او عرب خلکو ته ورسی. ټایمز مجله د ملګرو ملتونو د آبادۍ د ادارې په حواله لیکي چې په 2050 کال کې به د نړۍ آبادی څه د پاسه 9 عربو ته ورسی، او زیاتوي چې کېدی شي دغه آبادی د 15 عربو نه هم واوړي. ټایمز لیکي چې هر کال د نړۍ په آبادۍ کې د 80 میلیونو خلکو اضافه کیږي چې د یورپي هیواد د جرمني د ټولې آبادۍ برابر شمیره ده، او په دغه کې 63% هغه خلک دي چې عمرونه یې د 25 کالونه کم دي. ټایمز لیکي چې په 19مه پیړۍ کې په 1950 لسیزه کې د آبادۍ د زیاتوالي لویه وجه د زیاتو ماشومانو زیږیدل وو، او دې سره سره د خلکو د مړینې د عمر هغه حد چې په 1950 کې 48 کاله وو بیا 80 کالو ته ورسېدو، او د وړو ماشومانو مړینه هم درې چنده کمه شوه. ټایمز لیکي چې د آبادۍ د زیاتوالي یوه وجه دا هم ده چې په ښځو کې د ماشومانو پیدا کولو په وقفه کې زیاتوالی راغلو، او یو داسې ټولنیز کلتور وده وکړه چې مخکې به د هرې ښځې لږ تر لږه شپږ بچي وو، او اوس دغه شرح کمه شوې ده او د یوې ښځې لږ تر لږه دوه بچي وي، او د دې له وجې د ماشومانو په وړوکي عمر کې د مړینې شرح هم کمه شوې ده.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. منور شاه استودیو ته راغلی دی د خبرونو لنډی سره.
پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې امریکایي ډرون برید 15 مشکوک وسلوال وجل دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سلورو نوی مرکزی وزارتونو د جوړولو منځوري ورکړي. د افغانستان چارواکي وایي د هیواد ځواکونه یې د 19 ولایتونو د امنیت ذمہواری اخیستلو ته تیار دي. امریکا ویلی په ایران لګول شوی بندیزونه ډیر ضروری دي او دوی هڅه کوي چې له دې وجه د ایران ولسی خلک متاثر نه شي. د کرنل قذافی زوی سیف الاسلام د جنگی جرمونو نړیوال عدالت ته تسلیمیدلو ته تیار شوی دی. د یورپی ټولنې مشران په داسې یو منصوبه سلا شوي چې له مخه به یې د یورو زون کې د قرضونو بحران ختم شي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو اوریدونکو اوس وخت را رسېدلی دی. د پاکستان د کورونو وړس پاڼو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیری راکوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی چیئرپرسن بیگم نصر بټو د اوږدې ناروغۍ له امله د 20 کال عمر کې دوبۍ کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. ازادي د مرګ له کبله پاکستان کې د قومي سیاست یو اهم باب بند شو. ادارې لیکي چې میرمن نصر بټو د جمهوریت د ودې لپاره یو نه هېرېدونکی کردار ادا کړی دی. چا چې په سختو وختونو کې هم د جمهوریت لپاره هلې ځلې کړې دي او د خپل خاوند د پانسۍ وروسته یې د کارکنانو حوصله اوچته کړې وه. ادارې لیکي چې میرمن نصر بټو د امریت خلاف مختلف پارٹی را یو ځای کړي او د جمهوریت لپاره आवाज اوچت کړو. اداري اخیره کې لیکي چې میرمن نصر بټو د پاکستان په قومي سیاست کې زلاند او ډیر ښه کردار لوبولې دي او د دوی نامه صرف د پیپلز پارٹی پورې نه محدوده بلکې په نور پارٹو کې هم د احترام او عزت پسترګه قتل کېدل. مشرق ورځپاڼې هم خپل اداري د میرمن نصر بټو په حقلا لیکلي ده. اداري لیکي چې د نصر بټو سیاسي قد او قامت دومره لوړ و چې هیڅوک د هغه حوصله او سیاسي اداریہ اخیری کی لکھی کہ دا پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ چارواکی پاکستان پیپلز پارٹی دا زوال نہ بچ کے دل غواڑی دویل پکار دی چی دا بٹو شخصیات کنوی نو چی کم از کم دا بٹو انداز او طرز سیاست خپل کړی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریہ کی لکھی چی 13 ورځ امریکائی ٹی وی فاکس نیوز سره مرکه کې امریکائی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن ویلی دی چی افغانستان لپاره پاکستان تورونه لگول نه دی پکار او هغه وایي چی زدا پاکستان پوزی سر لخر اشفاق پرویز کی یعنی سره هم اتفاق کوم چې د ناکامو زیبواری په یو ملک اچول نه دی پکار. ادارې لیکي چې د هیلری کلنټن په سوچ کې دا قسم بدلون راتلل یو لوی او ښه خبره ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره هم د دې بدلون ضرورت دی. ادارې د هیلری کلنټن د خپلې زیاتوي چې امریکای او ناتو لا پکار دي چې افغانستان کې دننه ترهګرو خلاف عملیات وکړي چې دا شان دوی په پاکستان د حملو نه منې کړي شي نو د دې سره بعد د دوانو ملکونو تعلقات هم خشي او سیمه کې به استحکام راشي. ادارې اخیره کې په افغان ولسمشر حمید کرزی زور راوړي چې د تورونو الزامونو نه دی ډډه وکړي او دوه اړخیزه پالیسی دی پریږدي چې یو طرف ته د هندوستان سره د دفاع لوازنامې کوي او بل طرف ته د پاکستان سره د ورورولۍ لوازونه او باید چې په شریکه سره د شریک دشمن خلاف کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو په برخه کې ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې د منځلارو طالبانو د هغه داوی په اړه لیکنه کړې چې دوی ته د بم جوړونې په برخه کې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI افسرانو عملی لارښوونه کړې او روزنه ورته ورکړې ده. یو بل نړیوال فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د تیونس په منځلارو مسلمانانو لیکنه کړې د دغو دواړو غټ ټکی حسیبه شهید دروروي.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د منځلارو طالبانو قومندانانو دا وکړي چې دوی ته د بم جوړونې په برخه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI افسرانو عملی لارښوونه کړي او روزنه ورته ورکړي ده. ورځپاڼه لیکي د ملا عزیز الله په نوم د طالبانو یو قومندان بی بی سی ته ویلي چې دا دوی روزونکي ټول د ISI غړي دي. لومړی دوی ته د بمونو په اړه روزنه یا ټریننګ ورکوي او بیا ورته عملی لارښوونه هم کوي. د دوی جنرالان هر چیرې شته او د ټریننګ پر مهال هم موجود وي. ډیلی ټیلیګراف لیکي دا شکونه لا په ځای پاتې دي چې پاکستان افغانستان ته د یو ستراتیژیک دیوال یا یوې برخې په توګه ګوري او له اروپا سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي تر هغو چې دوی له افغانستان نه په دریو کلونو کې د امریکا او برتانیا ځواکونو وستلو وخت ته تیار کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم ډیلی ټیلیګراف ته ویلي چې پاکستان باید په دې ډیر غور وکړي چې له دې وروسته به ورته په چاپیریال کې څه خنډ وي او د پاکستان په ضد به سیاسي او بهرني فشارونو ته څه ځواب وایي. خو پاکستان بیا بیا دغه تورونه چې ISI به په افغانستان کې اورپا کوم لاټړ کوي رد کړي دي. یوې بلې نړیوالې ورځپاڼې بیا د ټیونس په منځلارو مسلمانانو لیکنه کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي په ټونس کې په لومړني آزاد الیکشن کې د اسلام پاله النهضه ګوند لستري بریا نه وروسته اوس دغه ګوند د خپلو غیر مذهبي سیالو ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي او هوډ یې څرګند کړی دی چې یو پیاوړی ډیموکراتیک حکومت به جوړوي. فاینانشل ټایمز لیکي له تیرو څو لسیزو نه وروسته چې حکومتونو به غیر مذهبي او مډرنه ارزښتونه اکثرا په زور سره په خلکو منل، اوس د ټونس خلک په دې اندېښنه کې دي چې النهضه ښایي سخت دریځه تګلاره خپله کړي او د بیلګې په توګه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. نور بیا له دې نه په ویره کې دي چې د ګوند د سر مشران به ښایي منځلاري وي، خو د ګوند د ټیټې کچې مشران به سخت دریځې ته مخه کړي. ورسپانه بیا د اسلام پالو نظر راخلی او د دوی دخلی وای چې دا اندېښنې به اساسه دي، دا ځکه چې هغوی غواړي نړۍ ته د حکومت یو داسې ماډل وړاندې کړي چې دا ثابت کړي چې اسلام او دیموکراسي له یو بل سره تضاد نه لري. فاینانشل ټایمز وروسته لیکي د النهضه ګوند د یو مهم مشر په دفتر کې د ترکیه د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د یو ستر تصویر لګول دا ښیي چې دغه ګوند منځلارې اسلام غواړي او د ترکیه د اسلام پاله حکومتي نظام نه یې الهام اخیسته.
حسیبه شهید وا چې د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې د دوو ورځپاڼو مهم ټکي دراوړولو. یو بل ډیلی بیسټ ویب پاڼه لیکي چې د چې امریکا او پاکستان د هر خوانه جواز لري چې د جنرال مشرف او د هغه د ملګرو نه پښتنه وکړي چې د اسامه د موجودګۍ په اړه څومره معلومات ورسره وو او ترې حساب احتساب دی وشي. د دې مقالې مهم ټکی د یو دمی رستو ډیلی بیسټ ویبپاڼه کې لیکوال روس ریډل لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان سفر وروسته دغه هیواد په خبرونو کې دی. خدا هیرول نه دی پکار چې پرویز مشرف د اسامه بن لادن لپاره ګرم وګرځول شي. د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف نه د اسامه بن لادن د لټون په اړه احتساب وشي چې څنګه اسامه تر درې کالو پورې د فوزي روزنې مرکز سره نږدې ژوند کولو او دوی پرې خبر نه وو. ډیلی بیسټ لیکي چې جنرال مشرف د اسامه بن لادن په موجودګۍ خبر نه او یې ورسره مرسته کوله. په دواړو صورتونو کې دوی اسامه بن لادن په نیولو کې ناکامه شوي وو او په کار ده چې په مشرف فشار واچوي. په امریکا کې سلونکو ادارې مسلسل مشرف ملمکۍ او میډیا ترې د پاکستان د مستقبل په اړه پوښتنه کوي. دا په امریکا کې د معمول خبره ده. مشرف خپل هیواد ته نشستنی دي ځکه چې په دوی یو شمېر عدالتي مقدمه دي چې یو پکې د بنظیر بټو وجنه هم ده. ډیلی بیس په مقاله کې زیاتوي چې په 2001 کال کې مشرف د هغه وخت د امریکا ولسمشر جارج دبليو بوش سره ژمنه کړې وه چې د اسامه بن لادن او د القاعده غړو په نیولو کې به ورسره مرسته. ځینې د القاعده غړي لکه خالد شیخ محمد ونیول شو، خو د دغه ډلې مشران اسامه بن لادن، ایمن الزواهری او د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مشرف په وخت کې په پاکستان کې پټ وو. په 2015 کال یا په 2016 کال کې اسامه په ابتاباد کې په یو کور کې پټ وو چې په دې ښار کې د پاکستان د فوج روزنې لوی مرکز دی. په هغه وخت کې د کاکول روزنې مرکز مشر د مشرف نږدې ملګری جنرال ندیم تاج وو. جنرال تاج او مشرف په 1999 کال کې یو ځای د سریلانکا په سفر وو چې د هغه وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف مشرف د سوکۍ څخه لری کړو. نو جنرال تاج د کوټتا پلان جوړ کړو او مرسته یې ورسره وکړه. د کاکول فوزي مرکز د مشر په هي جنرال تاج ته هم هر څه معلوم وو او د سره سره خپل مشران یې هم په دې خبر ساتلی وو. ډیلی بیسټ لیکي چې په 2016 کال کې مشرف په خپل کتاب کې دا خبره لیکلې وه چې فوج په ابتاباد کې د القاعده غړو په لټون کې و. په 2001 کال کې مشرف د ولس غوښتنو په جواب کې فوزي وردی لری کړه او جنرال کیانی د فوج مشر شو. جنرال تاج د استخباراتي ادارې ISI مشر وټاکلې شو. په کال کې دننه امریکا د جنرال تاج د لری کولو غوښتنه وکړه ځکه چې دوی د القاعده غړي د ډرون بریدونو نه وړاندې خبرول او دوی طالبانو سره په کابل کې د هندي سفارتخانه په الوزولو کې مرسته هم ورسره کړې وه. د دې وروسته جنرال تاج ته ترقی ورکړې شو او کور کمانډر جوړ کړې شو. بیا شاوخوا لس اونۍ وروسته په ممبئی کې ترهګریز بریدونه وشو. د ډیلی بیسټ لیکوال په وینا دوی ته معلومه ده چې ممبئی بریدونو کې د ISI لاس لرلو. ډیلی بیسټ په مقاله کې زیاتوي چې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان د فوج مشر کیانیتا نو ویل چې په ابتاباد کې د بن لادن پر ضد عملیات کوي ځکه چې دوی نه په کیانی او نه هم په مشرف باور کوي. امریکا او پاکستان د هر خوانه دا جواز لري چې د مشرف او د هغه د ملګرو نه پوښتنه وکړي چې دوی ته د اسامه د موجودګۍ په اړه څومره معلومات وو او ترې سختې پوښتنې وشي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ایرانی رژیم یو دیکتاتوري رژیم دی او پرې بندیزونه لازمی وو. د امریکا د کانګرس غړي هم وایي چې ایران په دې رستو کې د دوی په خاوره د سعودي عرب عربستان د سفیر د وژنې د پلان په جوړولو په اصل کې د امریکا پر ضد د جنگي اقدام د کولو مرتکب شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا راکوي.
د امریکا خارجه وزیر چې د شورو په ورځې په واشنگتن کې د امریکا غږ د فارسی ژبې لیوه ریډیو پارازیت سره مرکه کوله وویل زموږ فکر دی خبرې ګډوډ کړي چې وایو په ایران کې دا مهال د حکومتي فیصلو کولو اختیار له چا سره دی او زیاته کړه چې له بده مرغه داسې انګیرل کیږي چې دغه هیواد د پوځي دیکتاتورۍ پر لور روان دی. نوموړي په عین وخت کې له ایراني ولس څخه هیله وښوده چې په خپلو کوششونو سره به د رژیم دننه د اقتدار لپاره روانه مبارزه اغیزمنه کړي او ورته داسې مخاطب شوه. د متحده ایالاتونو له تاسو سره هیڅ رقم شخړه نشته. موږ غواړو چې ستاسو په ارمانونو پوره کولو کې ستاسو مرستې وکړو. موږ به ډېر خوشحاله شو که سبا د ایراني رژیم ذهنیت بدل شي او ووایي موږ د خپل ځوان کل نابغه ولې زپو. راځئ چې د ایران راتلونکي غوړېدو ته پرېږدو. نو موږ به په هر څه ډول چې کولې شو د مرستې کولو هڅې وکړو. هیلری کلنټن هم دغه راز د بیان د ازادۍ په لړ کې د ایراني ولس پر وړاندې د پرتو ستونزو د هوارولو ژمنې وکړې چې ویل
وی آر ټراینګ ټو پرووایډ سپورټ ټو سرکمونت دی الکترونیک کرټن.
موږ کوشش کوو د الکترونیکی پردو د یو خواته کولو په مت کې مرستې وکړو سو د بیان ازادي راشي، مخابرات پر ځای شي او خلکو کولی شي یو ځای شي او د بشري حقوقو د خپل خپلو اندېښنو په اړه بحث وکړي کوم چې په تکراری توګه موږ وینو.
د ابیوسز اف هیومن رائټس دټ وی سی آن ا فریکوئنت بیسس.
میرمل کلنټن یو وار بیا په هغه ثبوتونو چې د دې حکومت لاسو ته ورغلي په باور کولو ایران په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکام دوسیې تورن کړل او ور باندې غږ وکړل تر څو له ملګرو ملتونو سره د دغه دوسیې په پلټنو کې مرستې وکړي. راپورونه ښایي ایران بیا د امریکا دغه تورونه په کلکه ردوي چې وایي د سعودي عربستان او ایران د اړیکو په خرابولو امریکا غواړي خپلې او هم د اسرایلو ګټې خوندي کړي. باید وویل شي د روانې میاشتې په 11مه نیټه د امریکایي چارواکو له دې اداو سمدستي وروسته چې ویل د ایراني حکومت په مرسته جوړ شوی د سعودي عربستان د سفیر په واشنگتن کې د وژلو پلان یې شنډ کړی. د اوباما انتظامی په ایراني رژیم د نو او لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو هڅې توندې کړې دي. اخوا بیا د امریکا په کانګرس کې هم د دې واند کورنی امنیت د کمیټې لخوا په جوړې شوې یوې استمایي غونډې کې په دا موضوع چې د ایران لخوا د ترهګرۍ ورستیو هڅو ته په کتنې باید امریکا د دې هیواد پر وړاندې سره کم چلند خپل کړي د جرګې د ترمنز بحث شو. په کانګرس کې د مخالف ریپبلیکن ګوند غړي او د کورنی امنیت د کمیټې مشر پیټر کینګ وویل د ایران دغه اقدام یو جنگي اقدام دی او باید هم په دغه تناظر کې ورسره معامله وشي. نو تا د یو بهرني سفیر د وژنې پلان جوړ کړی او غواړي چې په سونو امریکایانو وژنې. دا د جګړې یو عمل دی. زه فکر نه کوم موږ له د معمول معامله کول او یا هم د معمول بندیزونه اجرا کول پکار دي. اغلی کینګ د سرګندونو په خلاف په کانګرس کې د حکومتي ډیموکرات ګوند غړي جاکی سپیر بیا د ایران د تروریستي دوسیې په حق لا د لا ډیرو معلوماتو د ترلاسه کولو په خبره زور راوړل او زیاته کړه چې امریکا په داسې حال کې چې وار لمخې په جګړو بوخته ده باید د ترهګرۍ پر ضد یوې نوې جنگي مبارزې له پیلولو څخه ډډه
وکړي.
موږ باید ایران سره د معاملې کولو زموږ مخې ته پرتې غوره لارې په احتیاط وسیړو. امریکا باید دا پیغام ولیږي چې ایران مشران بعد دوی د کړنو لپاره ذمہوار ګرځول کیږي. ولی موږ داسې بے باک ګامونه نشو پورته کولای کوم چې کېدې شي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې زموږ لپاره یو بل محاذ پرانیزي او کوم چې امریکایي خلک نه غواړي او نه زغمل شي. ویل شوی امریکا له ایران سره خپلې رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې په 1980 میلادي کال کې هغه وخت وشلولې کله چې د ایران د انقلاب حامیانو په تهران کې د امریکا په سفارت یرغل وکړ. تر هغه وروسته بیا د ایران د اټومي پروګرام په سر پورته شو شخړو او د امریکا لخوا د تورونو چې ایران په دولتي کچا په ګرد نړۍ کې له تروریستي عملیاتو څخه ملاتړ کوي د دواړو هیوادونو اړیکې هم هغه سي ترنګلې پاتې کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان د کندهار ولایت په لوی زندان کې بند کسان وایي چې د زندانونو د زیاتوالي له امله یې په کوټو کې نور خالی ځای نه دی پاتې. دوی وایي چې د دې سربیره دوی ته برابر او پوره خواړه هم نه ورکول کیږي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم له څو تنو بندیانو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د کندهار په لوی محبس کې بند کسان وایي چې دا مهال د بندیانو شمیره دومره زیاته شوې ده چې په کوټو کې یې نور ځای نه پیدا کیږي. دوی وایي د بندیانو د زیاتوالي له امله دا مهال په یوه کوچنۍ کوټه کې له 1400 تنو نیولې بیا تر 1900 تنو پورې بندیان اچول شوي دي چې له امله یې نه خوب کولای شي او نه هم په ارامه کېناستلی شي. د دوی په خبره د کندهار په زندان کې خو ډیری لا داسې کسان هم بند پاتې دي چې د بند موده یې پوره شوې خو لا هم بې برخلیکه په دغه زندان کې شپې سبا کوي. د محب الله په نامه د کندهار په زندان کې بند یو تن وایي چې یوه نیمه میاشت یې په زندان کې تیره شوې ده خو نه چا ورڅخه تحقیق کړی دی او نه یې هم محکمې ته بیولی دی. دوی وایي په زندان کې بندیانو ته پوره او برابر خواړه هم نه ورکول کیږي. د ده په خبره په 24 ساعتونو کې یوه نیمه ډوډۍ ورکول کیږي چې هغه هم نیمه سوځېدلې وي.
نیمه ډوډۍ راکوي نه مړېږو نه جوړېږو. نیمه ډوډۍ د هغه ډوډۍ هم شاید سوځلې د خوراک نه دا ډوډۍ ورکوي نیمه ډوډۍ ورکوي په اوس نو د شپې د خاصې نیمه د سهار نیمه د ماشام د پاکر چې یو نیمه ډوډۍ سو شنبونه خو نه شنبونه چې مقصد د لستنې دي 214 کس وسیږو یو سات و نوبت ته ولاړ.
محب الله زیاتوي چې له زندان څخه دومره بندیان نه ایستل کیږي څومره چې هر ورځ ورته راځي. دی وایي چې دا مهال د بندیانو د زیاتېدو له امله د زندان ټولې خونې ډکې شوې دي چې له امله یې ځینې بندیان کري شپه ویښه تېروي.
یو نفر یې لکېږي 15 نفر راولي او ټلیفونو ته کېږي 14 کسه 18 کسه په یوه کوټه کې اکثره خلک در سره ویښ پېږي نه چې بجدای چې پریوزی لاس پراړخ نه سي اوښته د کښ شي وډلې دي بالا بس دغه ګردستونی ستخ پراتی نه اوښتای سي. یو په جیب کې دغه په کالو کې د پرچی دی لکه دوه شوړې دلې و یو نیمه میاشت نه سو څوک نه پسراتل نه سره انوال سره په ګرځوي نو کوم سره په ګرځوي یو نیمه میاشت نور بل بوت کوي.
د سخی احمد په نامه د کندهار زندان یو بل بندي هم وای چې د زندانیانو د شمیرې د زیاتوالي له امله په زندان کې د پخوا په پرتله ژوند ډیر ترخ شوی دی.
به روز بندي اضافه میشه مګر گنجایش دی نیمه موبس
ورځ په ورځ د بندیانو په شمیره کې زیاتوالی راځي خو په زندان کې نور دراتلونکو بندیانو د پاره ځای نه دی پاتې. دلته په یو کوچنۍ کوټه کې له 1200 تنو نیولې بیا تر 1900 تنو بندیان ساتل کیږي. هر ورځ 10 یا 20 تنه نوي بندیان راځي خو یو هم نه ایستل کیږي. د ټولو بندیانو دوسیه په څارنوالۍ کې بندي دي څوک یې پوښتنه هم نه کوي. د بندیانو د زیاتوالي له امله په ځینو کوټو کې چې کوټه کلفي کسان پکې ساتل کیږي د بندیانو ساه هم بندیږي. د کندهار د لوی زندان مدیر ډګروال غلام فاروق بیا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندهار زندان اویا کاله وړاندې چې د کندهار نفوس د اوس په پرتله ډیر کم و جوړ شوی دی. دی وایي اوس د کندهار د نفوس شمیره هم زیاته شوې او جرمونه هم زیات شوي دي خو زندان د پخوا په څیر هغومره کوچنی پاتې دی ځکه پکې زیات بندیان نه ځایېږي. د ده په خبره دوی په زندان کې د بندي د بند په لومړنیو 15 ورځو کې لا څارنوالۍ ته خبر ورکوي چې د بندي شوي کس د توقف موده پوره شوې ده خو د څارنوالۍ له لورې په بندیانو پسې څوک سر نه ګرځوي.
هر زمان چې موږ ته یو بندي راځي هغه 15 ورځې توقف لري. پس د 15 ورځې توقف چې پوره سو موږ دوباره مربوطه څارنوالۍ ته خبر ورکوو چې دغه محبوس یا دغه متهم د توقف میعاد پوره دی. نو بیا هغه مربوطه څارنوالۍ د محکمې څخه دوباره امر د 15 ورځو نورو دپاره د توقف امر اخلي او توقف امر یې موږ ته راستي چې باید ووایم چې زما په محبس کې داسې څوک نشته چې د هغه دې د توقفي وخت پوره سوی او موږ دې مربوطه څارنوالۍ ته خبر نه ورکړو.
ډګروال غلام فاروق هم مني چې نور په زندان کې بندیان نه ځایېږي خو وایي د بندیانو هغه خبرې بې اساسه دي چې ګواکې سم خواړه نه ورکول کیږي. که څه هم د کندهار په زندان کې بند کسان او د دغه زندان مدیر وایي چې پر وخت د بند شویو کسانو دوسیه نه څېړل کیږي نو ځکه یې زندان له بندیانو څخه ډک دی خو په دې اړه د کندهار څارنوال خبرو کولو ته حاضر نه شو. د کندهار زندان شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو تونل له لارې مات شو چې هغه وخت ورڅخه تر 1500 تنه زیات بندیان وتښتېدل خو د دغه زندان چارواکي وایي چې اوس بیرته په زندان کې د بندیانو شمیره تر 1500 تنو ډیره لوړه تللې ده. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خوځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه زباده ورځ راوتنه مې وېڅ دارا کوي نه لګ
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مزلم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو، د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو رئیس د دغه ولایت د قومي مشرانو سره په یو ګډه غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدل چې سخت کال به په خپلو سیمو کې د کوکنار نه کوي او ولسونه به د امن او امان په راوستو کې له حکومت سره همکار وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست د قومي شخړو د مخنیوي، د کوکنارو د نه کرلو، په سوله او امنیت کې د ولسونو او قبایلي مشرانو د برخې اخیستو په خاطر یو غونډه جوړه کړې وه. غونډې ته د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو رئیس بریالي ګردیوال وویل نن یې د ننګرهار له ټولو ولسوالیو او جلال آباد ښار یو شمېر قومي مشران په دې موخه ورټول کړي چې د قومي شخړو د مخنیوي، د سولې او امنیت په ټینګښت او په سیمو کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه له دولت سره د زړه له کومې ملاتړی شي. دی وایي
د مخدره موادو د کروندې بندېدو په هکله د دولت سره د دغه قومي مشرانو مرسته او کومک دی او همکاري ده ورسره. د دې په څنګ کې په ننګرهار کې د امنیت راوستو او د سولې د جریان سره بشپړ ملاتړ دی د ولسو. د دې اجنډې او دې اهدافو لپاره په غونډه د سرحداتو او قومونو قبایلو ریاست د نظارت لاندې جوړه شوې ده.
د خیوي ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس او قومي مشر اجي محمد اکبر وایي چې ټولو قومونو سره به په یو خوله د پرتو ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي.
په دغه ځای کې کوم څه موږ د جرګې په حساب باندې ویلې کېږي، دا به هر مشر د خپلو ولسونو سره په خپل کلو کې وسلونو کې ډیرو کې او وجور کې خپلو قومونو سره وایي او هلته به په همدغه روایاتو باندې چې هغه زموږ نارانوي جرګې دي په کور کلي کې په همدغه باندې به انشاءالله ګل عزیز موږ کار کوو. د مواد مخدرو په ارتباط باندې به زموږ د خپلو ولسونو سره خبرې چې نه به کړو، د امن امان په ارتباط باندې به کوشش کوو چې خپل کلي کورونه او ولسونه دغه فعلی حالت نه چې بې ثباتي موجوده ده دې حالت نه سره وبس.
دا چې ولسونه به خپل ژمنو باندې ولاړ پاتې شي او که څنګه، دا پښتنه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو رئیس بریالی ګردیوال داسې ځوابوي.
دا چې د افغانستان د کوکنارو د کښنه دومره پیدي د افغانستان ملت ته نه رسیږي لکه څنګه چې نړیوالو قاچاقبرانو ته رسیږي. سل بیسره مطمئن یو په دې باندې زمونږ د ننګرهار سلاکار وزیر صاحب او ننګرهار والی صاحب په دې ارتباط باندې د قومي مشرانو سره د ننګرهار د مختلفو قومونو سره لیدنې کتنې شروع کړي دي. امنیتي ارګانونو ته لازم هدایت کړي دي. موږ په دې مطمئن یو چې قومي مشرانو ولسونه په دې ارتباط باندې مخلص دي.
ډیره دي نوي چې ننګرهار کې په وار وار دولتي چارواکو قومي مشران د خپل ملاتړ او مرستو په موخه سترو سترو غونډو ته وربللي، خو یو شمېر کتونکي بیا دا رنګ ناست یوازې د وخت زیان بولي او وایي چې د ستونزو د لمنځه وړلو بنسټیز اړخ ته جدي پاملرنه نه کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وایي چې د کندهار ولایت امنیت د تیر په پرتله څو چنده ښه شوی دی. د دغه سرګندونې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. د کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه دغه رپورت را لګلې دي.
د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د کندهار ولایت په ټولو سیمو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات ښه شوی دی او امنیتي چارواکي هڅه کوي چې راغلی امنیت نور هم پسې ټینګ کړي. ډاکټر ویسا وایي چې په کندهار کې امنیت وروسته له هغه نور هم ټینګ شوی دی چې د سیمې خلکو له دولتي چارواکیو سره د سولې د راوستو دپاره یو ځای هلې ځلې پیل کړي دي. ده وویل تر دې مخکې چې به یې کومو سیمو ته سفرونه کول نو یا خو به د کلیو او لرې پرتو سیمو قومي مشران ډېر کم راغلی وو او یا به له خراب امنیت څخه سر ټکاوه، خو اوس داسې نه ده.
د دې ښه ثبوت یو ښه مثال نن زه د ارغنداب ولسوالۍ ته تللم. پخوا چې ولسوالۍ ته ولاړو یو خو به د خلکو موجودیت محدود وو، نن په زیات تعداد خلک راغلي وو. بله خبره چې وو هغه به دوی همیشه به د امنیت شکایت کوه، پلانکۍ زخمي سو، پلانکۍ شهید سو، پلانکۍ اختطاف سو. نن خوشبختانه ټولې خبرې د حکومتداري وې، ټولې خبرې د انکشاف وې، ټولې خبرې د اقتصادي پراختیا او د بیا رغونې وې.
ویسا وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت کارکوونکي زیاتې لاسته راوړنې لري او ډېر مهارتونه یې ترلاسه کړي دي چې له امله یې دا مهال د دولت په وسلوالو مخالفینو کړۍ تنګه شوې او هغوی نشي کولای د دوی له لاسه خپل پلانونه عملي کړي. که څه هم څه موده وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال آلن ویلي وو چې د حقاني شبکې د ځپلو دپاره به له جنوب څخه خپل ډېر سرتیري د هېواد جنوب ختیځ ته ولېږدوي. خود کندهار والی وای چې ځین بهرنی سرتیری له کندهار څخه لاړ هم شي افغان ځواکونه کولای شي له دښمن څخه خپلې سیمې وساتي.
نو اوس موږ د خوشبختی ځای دا دی چې موږ وختي دې کار ته آمادګي نیسو. د دوست ښار څخه هم بعضې خارجي قواو ګروپونه وتلي دي و بعضې ولسوالۍ ته تللي دي. د ولسوالۍ څخه هم شاید ولایت وساتې هم اضافه شي لاړ شو نور ولایت ته. موږ د دوی حکومکو ته کومه دانۍ وایو او دا چې موږ په خپلو پښو درېږو زموږ اردو پولیسو امنیتي ملي حاکم کېږي. دا زموږ لپاره د خوشبختۍ ځای دی، د افغانستان لپاره د خوشبختۍ ځای دی.
له تېرې څه مودې را په دې خوا په کندهار او ځینو جنوبي ولایتونو کې د بل هر وخت په پرتله د ناامنیو پیښې کمې شوې دي. د کندهار د لرې پرتو سیمو ځینو اوسېدونکو تر دې وړاندې مشال راډیو ته په کندهار کې د امنیت د راتلو راز د سیمه ییزو پولیسو پر دندو ګمارل ښودلی وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، مشال راډیو،
السلام علیکم.
د مشال
راډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکو د شروع په ماخه د دیوالی تهوار خپل کورونو دننه مندرو او درمسالو کې ونمانځلو. بیا د دې په اړه مانی د دیوالی لوی دستوره به د 13 اکتوبر په ماخه تحصیل د پیښور ښار تحصیل ګورګټری کې په لوی مندر کې په ګډه نمانځل کیږي. د هندوانو د دیوالی تهوار په اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خشګي دا رپورټ برابر کړی دی.
په پیښور کې هندو مذهب سره تعلق لرونکو د دیوالی تهوار خپل کورونو دننه مندر او درمسالونو کې ومانځلو. خو بیا په دې کله به د ټولو نه لویه دستوره د 13 اکتوبر په ماښام د تحصیل ګورکټلی په لوی مندر کې په ګډه سره مانځل کیږي. په پیښور کې د بالمیک هندو برادری مشر راملال په وینا په پیښور ښار کې د هندوانو 400 او اویا کورنۍ آبادې دي او دغه شان درې د عبادت ځایونه کالاباړی، آری بازار، کریمپوره کې د کالونو آباد دی. او اوس د پیښور های کورټ د پیښور میوزیم د انتظام لاندې د تحصیل ګورګټلې کې د ګورو ګورکنانک مندر هم هندو برادری ته وسپارلو. د دیوالی تهوار په حق لا راملال مشال ریډیو ته وویل،
دیوالی اصل دادا چې هندو مذهب چې د کانا دی کې دیوالی نه زمونږ نوې کال شروع کیږي. سنگ استا سو هجری شروع کیږي. زمونږ چې کم مذهبي کال دا کانا جنتری راځي دی کې چې دادا زمونږ کال چې دا د تهوارونو هر سیز چاپ کیږي. په دیوالی چې دادا بیسیکلی لکشمی پوجا دا دی کې سړی خپل کور کې لکشمی پوجا کې لکشمی وانه مطلب دا پیسې والا ماته دیتا وی چې خوشګون وی چار سړی کور نه یو چراغ راو باسي هغه کې سر ټکا چی 50 روپے 10 روپے چې سونا غي حیثیت دا چراغ بل کی خپل کور نه بار پرې دی چې خدای تعالی زموږ د لکشمی ماتا دا مون کور دا پارا کال پورا کال چې دا روټین زموږ دا غسه چالو ساتي.
د شروع په ماخام په پیښور هار کې هر مندر بهر او دننه مشالونه او چراغان بلیدل او د هندو مذهب منونکو د خپل پامیل او خپل خپلوانو د پارا سره سره د پښتو خوا په خورا د امن او خوشحالۍ د پاره هم دعاګانې کولې.
زه د پښتون خوا د پاره هر وخت خپل مندر کې خپل کور کې دوا لرم چې خدای تعالی زموږ په خیبر پښتون خوا ته هر بد نظر نه بچ ساتي، امن راشي. خپل مسلمان رونو دی اغي تا کریسچن هندو ټولو ته خپل طرف نه دا پیغام ورکما چې خدای د پاره خپل خورا خپل وطن پہچان ساتي.
د یو پښتون په جواب کې راملال اوهل چې دوی او د دوی مشران د پیړو راسي په پیښور او د پښتون خوا نور سیمو کې خپ آزادې خپل تہوار مانزی.
خدا دا چې دلته مونږ آزادی سره هر تہوار مناو. اوس پورې زما تقریبا 47 ایج دا، 15 سالونه زه د خپل برادری صدر یم دلته پیښور بالمی کندو برادری. نو شکر دا چې ما هغه کې اوس پورې د یو بابری مسجد ثانیه شوی هغه کې خلک چې دا انتشار کې راغلی هغه نه بعد هر سب مونږ سره مسلمانان ټول رنگ نه دي. شکر دا
د دیوالی تاریخي او مذهبي حیثیت په حق لا د بالمی هندو برادری مشر مشال ریډیو ته وای،
زمونږ شری رامچندر جی پلار وچن چې پلار وعده هغه پورا کولو دا پارا بار تلو چې سوارلس کال تیر کو چې واپس خپل زیته راغو خپل حکومت ته. هغه وخت کې دغه جشن دیوالی جو پرخه شوی چې پلار ویلو چې سوارلس کال پس ما زوی دا شری رامچندر جی د خپل ملک ته خپل جاگیردار ته واپس راغو. دې دا پارا ویلو چې ټول خار چې دا چراغو کوي.
نو ویلو وردا چې پیښور او خواش سیمو سره تعلق لرونکو هندوان به د 13 اکتوبر په ماخام د دیوالی لوی تهوار په تحصیل ګورګټلې مندر کې په ګډه مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ده.